با سرخط خبرها رسیدیم به پایان مجله خبری. همکار محمد تکل به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. بفرمایید.
در رضیت من نکوم زرگونه جان قدرمون اوریدون که تست سلام رنده کوم در دیو ساعت خبرونه اوریدو تا خراغلست. قدر من اوریدون کو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبريږي. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی له برتانوي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته په مانچستر ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د لوبې لیدو ته ولاړ شي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جګپوړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې د ګډون لپاره په روسیه کې دی او متحدو ایالاتو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر دوو ټانکر کښتیو حملې ایران کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ایران د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ استازو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د کډوالو د ساتونکو هیوادونو ملاتړ وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې په خپله شپږمه څلور اړخیزه غونډه کې وکړې او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره په پراختیایي چارو کې مرسته وکړي څو افغانان په راتلونکي کې بې ځایه کېدو ته اړ نه شي. په دې غونډه کې چې د افغان مهاجرینو د ملاتړ او بیرته ستنېدو پر ستراتیژۍ د بحث لپاره جوړه شوې وه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخي، د پاکستان د سرحدونو، کشمیر او شمالي سیمو د چارو وزیر شهریار خان اپریدی، د ایران د کورنیو چارو وزیر حسین زلفقاری او د کډوالو د لوی کمشنری د آسیا پاسیفیک د سیمه ایز دفتر رئیس اندریکا راتواتی ګډون کړی و. ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې لا هم څو میلیونه افغان کډوال پکې اوسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د روسیې د بشقرستان جمهوریت په مرکز اوفا کې د جګپوړو امنیتي چارواکو په لسمه غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د نړۍ پر امنیتي مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملی افغانستان قرار است که روز سه شنبه
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په پام کې لري چې د سه شنبه په ورځ د نږدې سلو هیوادونو د جګپوړو امنیتي استازو په غونډه کې چې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون او وینا وکړي. مسکو په دې وروستیو کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د دوو غونډو کوربتوب کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د می په 28مه د مسکو په دوهمه غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن له انګلستان سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په دو بجو د مانچستر ښار په اولد ترافورد لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم د دې مسابقې لیدو ته ولاړ شي. د افغان لوبډلې تیز بالر آفتاب عالم لوبغالي ته د ولسمشر ورتګ هڅونکی بولي.
انشاءالله مونږ خو به خپل لوبه کوو او ولسمشر صاحب راځي او هغه به نور هم تشویق دپاره مونږ دپاره ښه شي خو مونږ به خپل محنت او کوشش کوو چې ښه لوبه وکړو.
افغانستان خپلې تیرې څلور لوبې استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او جنوبي افریقا ته بایللې دي. لازادي رادیو خبرونه اورئ. د امریکا متحدو ایالاتو یو ځل بیا تور لګولی چې د عمان په خلیج کې پر دوو ټانکر کښتیو حملې ایران کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا پاوځ پرون دوشنبه هغه تازه تصاویر خپره کړل چې د ایران لخوا پر دوو ټانکر کښتیو د برید ادعا تاییدوي. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یو هلیکوپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایرانی پوځیان له یوې جاپاني کښتۍ څخه د یو ناچاودي ماین د استلو په حال کې خی ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. همدارس پنټاګون پرون اعلان وکړ چې پر دې کشتیو د حملې له کبله به منځني ختیځ ته نور زر تنه سرتیري واستوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شنهان وویل دا سرتیري به د سمندري هوایی او ځمکنیو ګواښونو پر وړاندې د دفاع دنده ولري. اروپایي ټولنې د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې ستراتیژي تصویب کړې ده او وایي د دې نوې سند هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ټینګ او دوامدار مشارکت رامنځته شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برکسل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له دې ستراتیژۍ سره یو ځای به په راتلونکو کلونو کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي ټولنې د تماسونو لپاره د پالیسۍ یو نوی چوکاټ جوړ کړي. د بهرنیو چارو وزیرانو په 2008 کال کې د اروپایي ټولنې د لومړنۍ ستراتیژۍ له تصویب وروسته له دې ټولنې سره د منځنۍ آسیا د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د اړیکو د پیاوړتیا هرکلی وکړ. او د پاکستان ستره محکمه وایي په دماغي ناروغۍ د یو اخته بندي اعدامېدل یې ځنډولی دي. دغه بندي چې غلام عباس نومیږي او د بشري حقونو د فشارونو په نتیجه کې د اعدام مخه نیول شوې، 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاکستان د سترې محکمې ویان شاهد کمبویو پرون وویل چې سترې محکمې د غلام عباس د اعدام سزا تر بل حکم پورې ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې 6 کلن عباس به په 2006 کال کې د چاقو په ګزار نو د خپل یو گاونډي د وژلو په جرم نن دار ته خېجول کیږي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم ټولنه چې د اعدام د سزا پر ضد هڅه کوي او د عباس د نه اعدام په خاطر یې د خلکو لاسلیکونه ټول کړي دي وایي چې عباس ذهني او عصبي ناروغي لري. د یو اټکل له مخې په پاکستان کې 3600 کسان د اعدام سزا ته انتظار دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي چې د فرهنګي او ادبي مسایلو په اړه بحثونو ته د خپرونه ځانګړې ده. خو له هغه مخکې د دې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یکشنبه په ورځ برتانیا ته تللی، نن د مانچستر ښار په اولډ ترافورد لوبغالی کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو د مسابقې لیدو ته ورځي. ښاغلي غنی پرون د برتانیا له صدر اعظم تریزا می او یو شمیر نورو چارواکو سره ولیدل. د دواړو خواوو له لیدنو کتنو وروسته برتانیا له افغانستان سره د 215 میلیون ډالرو معادل بشري مرستو اعلان وکړ. د موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
بریتانیا پرون وروسته لدی چې د دې هیواد صدر اعظم او نورو چارواکو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لندن کې وکتل، له افغانستان سره د 170 میلیون پاوندو په ارزش بشري مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر روري سټیوارت په لندن کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې ته شدیده اړتیا ده. د زیاته کړه جګړې او سختي وچکالۍ په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي او دوی سختي طبي مرستې ته اړتیا لري. له همدې کبله بریتانیا د خوراکي موادو، اوبو او د پولیو د واکسین په شمول ابتدایي طبي مرستې مهیا کوي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی سمیم عارف چې له ښاغلي غنی سره د بریتانیا په سفر کې ملګری دی، آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له افغانستان سره د بریتانیا د بشري مرستو ترڅنګ پر یو لړ نورو مسئلو هم خبرې وکړې.
د انتخاباتو پروسه کې د نظارت برخه کې افغانستان انتخاباتي نهادونو سره مرسته، د افغانستان ځواکونو سره د برتانیې حکومت د مرستې تداوم، په سیمه ایز اتصال کې افغانستان سره همکاري کول او ځینې نور موضوعات چې په دې حقله بحثونه شوي دي، ترڅو د برتانیې حکومت وکولی شي هغه کم تاثیر چې په نړیواله او سیمه ایزه کچه لري هغه څخه په استفادې په سیمه ایز اجماع کې د افغانستان پر سوله افغانستان حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
د افغانستان ولسمشر لاسروزی وروسته پاکستان ته ځي چې له برېټانیا سره نږدې اړیکې لري او یو شمېر افغان کارپوهان فکر کوي چې ولسمشر غنی به له برېټانیا وغواړي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې پاکستان د افغانستان په سوله کې رول لوبولو ته وهڅوي. د ولسمشر غنی ویندوی سمیم عارف په دې اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر د برېټانیا له صدراعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان د برېټانیا پر نفوذ هم خبرې وکړې. د تیر کال وچکالۍ د افغانستان د خلکو پر اقتصاد خورا منفي اغېز کړی دی. د دغو وچکالیو له کبله په لکونو خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره اړ شوي چې نورو سیمو ته ولېږدي، خو په نورو سیمو کې هم څه نشي موندلی. خان چې د کورنۍ له 15 غړیو سره کابل ته لېږدېدلی وایي چې په پلازمینه کې هم د کار د کموالي له کبله د خپلو ماشومانو ګېډې نشي مړولی.
زما د وسې خو نه کېږي، زه چې کله یو کار وکړم یا 200 ګټم یا 100 ګټم، پوه شوې؟ هغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم، هغه کله وږی ویده شي کله یې مړه، کله شپه راسي نه ویده شي پیدا نه شي ډوډۍ.
ماشومه سهر چې د خپل تره په کور کې اوسي وایي چې د کاکا اولادونه زیات دي او ډېر ځلې خواړه نه ورسیږي.
کاکا مچه کلام نداره، چی مچه کلام شاز شماش نمیبینه، باز زیاتو مشتک داره، باز به من نمیرسه.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزارت وایي اټکل کیږي چې 1.5 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو 19 پروګرام د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی مطلب چې د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه ده وړاندې کیږي. ملالۍ بشیر د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
امریکایي سټارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره هیلو او د طالبانو له لورې د راتلونکو اندېښنو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري اندېښنې او په همدې حال کې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هیلې راژوندۍ کړې دي. په مقاله کې راغلي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسېدونکي تل دې سیمې ته ورتلونکو ته هغه ځایونه ورښکاره کوي چې د طالبانو په حملو کې زیان لیدلی. د حملې په 2015 او نور یې په افغانستان کې د جګړې له میدانه د امریکایي سرتیرو په بشپړ وتلو وروسته سوي وي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې د ځواکونو د وتلو خبرې او له طالبانو سره مذاکرات وي وي خواته هیلې زیاتې کړي او بل لور ته اندېښنې زیاته کړي چې شاید طالبان یو ځل بیا په هلمند غوندې ولایتونو کې د جګړې په میدان کې پیاوړي سي. سټارز اند سترایپس لیکلي هیلي سته چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات په دوحه کې یوه نتیجه ولري. ورځپاڼې د سیاسي چارو یوه کارپوه وحید مجدله قول لیکلي امریکایانو پریکړه کړې چې طالبانو ته یو شمېر امتیازات ورکړي چې له اوسني وضعیت راووځي. د مقالې په بله برخه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو وضعیت ته پام سوی دی. د امریکا د پراختیا په انسټیټیوټ کې وی څېړونکي اشلی جکسن سټارز اند سترایپس ورځپاڼې ته ویلي د لشکرګاه ښار د باندې د افغان ځواکونو د اډې په 2 متره کې د طالبانو بیرغ لیدل کېږي، نو خلک په دې باور دي چې سخت دریځ به اخر وخت ته رسیږي. د جکسن په وینا دا فکر نه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو خلک له طالبانو سره موافق وي، خو د دې څېړونکو په باور خلک له ناچارۍ اوسني وضعیت ته تسلیم شوي دي. د کاناډا خپرندوی ادارې یا CBC په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره د کارکونکو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقالې د یو افغان کاناډایي محمد امین کیسه لیکلې چې په 2016 کال کې له ټورانټو څخه د ژبې او کلتور په برخه کې د کاناډایي ځواکونو د سلاکار په توګه افغانستان ته تللی و. کله چې محمد امین افغانستان ته ولېږل سو، کار یې یوازې د یو کال لپاره و، خو د کاناډا نظامي ماموریت 15 کلن سو او د دې اوږدې جګړې له کبله امین لکه نور ډېر خلک په ژور خپګان اخته سو. خو مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې امین د ملکي په توګه افغانستان ته تللی و، نه د نظامي په توګه. کله چې د په کاناډا کې د درملنې لپاره مراجعه وکړه، ورته وویل سول چې د روغتیا بیمه یې نسته، ځکه د دندې د پیل په لومړیو 3 میاشتو کې بیمه نه وغوښتي. CBC په دې مقاله کې لیکلي چې افغانستان ته لېږل سوي ملکیان یوازې له نظامیانو سره په خطر کې شریک دي، خو امتیازات یوازې د نظامیانو لپاره دي. مقاله د کاناډا د ملي امنیت ادارې د یو ویان له قوله لیکلي چې کاناډا په افغانستان کې د نظامي ماموریت لپاره اویا کلتوري سلاکاران استخدام کړي وو او فدرال اداره د روغتیا له ادارې سره کار کوي چې د امین غوندې کسانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې آزادی رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې بزا و نمره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واورئ.
پوهنتون مې لوسته، مطلب لسانس یم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان اومه لور نظم واورئ. دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مرغان دی د جنت د ما خامونو دی وګی دی، سړی په مخ ورو وشته سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړي او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړي. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلې دي. تیرونه د پښتو ژبې د خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سرګي پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو خدمت په کتو نننې رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سین مشاعره شوې ده. کونړ سین نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ لسیندا تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل په سیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږ ژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوې د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نکړه ما تعالی پردای و نه خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبه لمبه کې یو ځکه روښانه پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وکړي یاران ویده دي او چیراوی خو راوی نشي مینا.
شاعران، لیکوالان او د کونړ اوسیدونکو وای تل ورسره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنی شوی، خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د مشاعرې ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو دپاره 13 میلیونه امریکایی ډالر ځانګړي کړي دي، او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي.
نہ تنہا جی کنڑ کے پارا بلکہ دے پور درائی کنو بلائی کنو آتا جی دے زن دے پارا ہوئے ارزت لری رغا پتہ دا رکا پکے دا جیسا کی پریکنا بان سروی تکبیل دا اوز دے دیزائن باکے دا تلے دا
لنن څخه شاوخوا 10 کال وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځای د هندي انجنیرانو په وسیله سروي کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به 1.5 زره میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تراوڑم صاحب در تپاخم یارسم در سرا خانه دوران شجوی یارسم در سرا خانه دوران شجوی بدر تراوڑم صاحب در تپاخم یارسم در سرا خانه دوران شجوی
پوره چلویخت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر لدی نړۍ کوچیدل، خو هنر یې لا هم ژوندی دی. که تاسو د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخا به د احمد ظاهر سندرې واورئ. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ، نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واورئ. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ، نو خامخا به هلته هم د احمد ظاهر سندرې اورئ. دغه لننه پوره سلويخت کال وړاندې د جوزا په 24مه د تل لپاره غلې شو. په افغانستان کې به داسې ډیر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نوی اوریدل او یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډیر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په 24مه په 1325 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپل لومړنۍ سندره په حبیبیه لیسه کې ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته لوړ تحصیلات وکړ او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبې سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره 30 کال وړاندې په 1955 کال د جوزا په 24مه په سالنګ کې په مرموز ډول وژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دولې نارسی در ما هم زره رسی دولې نارسی در حرف نگفت و سخن ناشنید را حرف نگفت و سخن
په خوست کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم، چټکتیا، همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د جشن د شاندار منزلو لپاره مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پورز د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازي جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک مؤسسې استاد نجیب الله واثق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کلنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازي د تاریخي جریدې په بیا فعالېدو دوی بحثونه وکړل.
خوشمول ادبی بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعات و کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول وو چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پوهنتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نا وخت به دوی مشورتي غونډې کوي. اطلاعات و کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یوه ټولې زریمه کده وه چې د فرهنګ اداره د کلتوري چارو د ختنځي او مدیریت لازم ظرفیت نلری. شاعر او لیکوال زاهد شانگاروی په تیرو سنت سو وعت کلونو کې د اطلاعات او فرهنگ ریاست فعالیتونه محسوس او سرگن نو، خو اوس مهال یاده اداره په دی هسته کده چه لفرهنگیانو لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کی. زاهد شانگار زیاتوی د خوسته او فرهنگیانو یا بل ولاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي، نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پوره کیږي او هم د غزي مجلې سل کاله پوره کیږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په سبرۍ کې د فرهنګي بنسټ غړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو سبرۍ ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چای تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، ښه ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په نورو رسنیو کې خبره کوي.
بلدوز د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازي د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړولې په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړې کیږي. په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی، خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی، کومې ستونزې شته، د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
سو فطرت صاحب، تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي، که چیرته یو ځوان ژباړونکی غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان دپاره کتاب غوره کړي چې کوم کتاب وژباړي، د هغه دپاره هغه لومړني اقدامات څه دي، څه باید وکړي؟
د اوسني وخت کې خصوصا د تیرو څوارلس پنځلسو کلونو کې ژباړې ته ډیر کار وشو په افغانستان کې. اختیا خبر ادا چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتون کې تدریسي د پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه درس لرل چې هغه زمونږ د فکری ویښتابه د پاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د پاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړیدا د پاره موثر وي، هغه موږ کم لرل. ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرل او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف چاپول، خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترینه ګټه واخلي. ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي، نه ټولنه کولی شي، نه فرد کولی شي. مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو، مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي، مونږ تاسو چې دا تدریس کوو، دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی. مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خدا سي وي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپل انتخاب ہے چې ډیر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې او ټولنه ته اړتیا وي. ځینې کتابونه درته بیا د خپرندوی ټولنې والا هم درکوي شي، ام د محتوا په لحاظ ښه یو هم هغوی ته یو ډول بزنس سوداګرۍ په لحاظ باندې. زموږ ډیرو ځوانانو په سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل. زما خپل شخصي نظر دا دی چې که هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یوې بلې ژبې نه، انګلیسي نه، ایرانی ژبې نه، مثلا د اردو ژبې نه، د هرې ژبې نه، چې دی پرې ښه حاکم وي، داسې کتاب چې هم یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو، باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي ترې استفاده وکړي، چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناولونه چاپي، خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و. اگر که ناول که یو څو خپله لیکلی شي دا ډېر ښه دی، خو که ژباړ وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی، هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو، ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نشي دلته راکاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغه ته رښتیا هم اړتیا وه، او هغوی ته د موضوع په لحاظ، هغوی ته د ټولنې په لحاظ، هغوی ته د دې مملکت په لحاظ، د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده.
سره د سبیر پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي، نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده؟ مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې ځوان پرې ښه ژباړه وکړي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي، زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري، که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کې، که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی په روانې خبرې، روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې، ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلې او دلته هم لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي. نه، د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا ډېر داسې محاورې، متلونه، کلمې دغه ژبې چې دي، مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو، زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ یې ورته پښتو متلونه لرو، هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو.
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته
هماغه دشتي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته، زمونږ د یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهون اشتباه یا هغه همداسې لکه په اردو کې اصطلاح ده دال مې کچھ کالا ہے، که نه موږ وایو اوړو کې شګه ده، هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله، ما فکر وکړ چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله، که نه ویل په دار کې تور څه شی دي،
کټ مټې راژباړلي
لفظي ترجمه شوې وه، که نه لکه دا ته بیا روانېږي نه، که ته
هغه پسې دا کارولې ده چې وړو کې شګه ده،
دې سړي وړو کې شګه ده، ځکه دا خبره غلطه وکړله، که نه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي، تحتي لفظي زخم تحتي لفظي نشم کولی. بعضی وخت کېدی شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي، بعضی وخت کېدی شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهوم افاده کېده، خلق ته وړاندې کی هغه معنی دا ده چې هغه د یو چا پاړه ملستل چې خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د ژباړې لستله لیکوال خپل کتاب لسته کنه چا ژباړل به چې ختم کړی ویل چې د کتاب ما لیکل او د سړی اوس دا زما کتاب د سړی ویل زه پوه نه شم په دې باندې کنه ځکه دغه سی موضوع باندې ما غن
خمام ژباړل
خو ما کتاب لیکل او دې موضوع باندې کنه ما ژباړې به د لوستل
به دې ژباړل لسته
ویل چې زه په دې باندې پوه نه شم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکل ما نه ویل خپل غلط شو چې ما څه خلو دا د ژباړل دې کنه لکه د بيخي غنور اغلی شي ته تلزي ترجمه چې دا استاد هغه بیا نو تاسو به دې باندې بهتر کوی هغه به معلومي بندی الفاظ کم الفاظ محاورے
مسلکی توپ کی څومره مهم دی مثلا یو سړی د حقوقو مسلکی شخص هغه کژباړه کوي د حقوقو یو مسلکی کتاب راوښ باړي او کده تیب والی د تیب کتاب دی راوښ باړي اکثره ځینې ته سړي چې هغه مسلک پوری اړوند دي مثلا یو کس د ادبیات والا دی هغه د تیب کتاب راوښ باړي دا څومره زیان رسوي باړي ته
په بشباړه کې به تر ټولو مهم فاکتور شي د مسلکی توپ دی مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسی علوم لوستی دي زما چې کوم کتاب نه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او زه تن مفهوم اخیستل ژوند خوشباړم نه مثلا ترتیب خبر او کله که زه اوس یو تیبي کتاب پیدا کوم او ویش باړم شاید الفاظ چې دلته لیکل شوی دي زه هغه ترجمه کوم او روان جمله نه جوړ کوم ولی مسلکی لحاظ ځینی اصطلاحات دي ځینی خبرې دي ځینی جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روانه او جمله بندی کوم څخل چې هغه مسلک کې پکار دی زه خپل سیاسي کتابي ډیر روانه ژباړه کولای شم ولیکد سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکې زه جمله بندی نشم کولای زه صحیح ژباړل نشم زبون ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګی کنه لازم هم نه چې وشي باید یعنی که د دې لپاره چې مثلا که اوس کوی چې کتاب می چاپ شي خو ته ورسیږي چې کتاب خاون شو مخه خبره نه ده
خدا د چې مسلک پورې
اره خدا د چې ځکه ته مسلک باندې حاکمي اوس ته د پوهنې استاد تا ته د پوهنې کتاب په هغه باندې ته حاکم بهرنی جو پیدا شي تی ډیر روان ترجمه کې نسبت معنا نسبت یو سیاست پونه نسبت یو زراعت پونه نسبت یو طب ډاکټر نسبت یو طب ډاکټر چې دی مثلا تاوت نمخ کې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړي دا کله چې طب یو لوست دا غي نورسته نو کده اوس د طب کتابونو باندې کارو کی ویش باڑی د جبا زکام لیکوال دی ور سره بخانه امیل ته مسلک شو د و د طبي کتاب خش باڑه کولې شي خو کی اول سره کم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چغه اصطلاحات دی د غیخل فرمولی دی مثلا د غیخل الفاظ دی د غیخل کلمات دی بیخی جلا دی زموږ د ادبیات او د شان بیخی جلا دی نو زما په نظر باندې دا دی چې کوم مسلک سره ډیر خنډ لګوي کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنې ته وا او ستا مسلک نو نو په کار چې مسلکي شړي ته ورکی چې هغه او مسلک کې بیا مونږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډیر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډیر وکړ چې هغه ډاکټرانو شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زمونږ ننګرهار کې زمې سره کوم زمونږ ډیر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولان په انجینرۍ چې فارغ شو ډیر ښه انجینرۍ کتابونه وژباړل زراعت چې فارغ شو ډیر ښه کتابونه پښتو ته راوړل زراعت ته تینو چې فارغ شو ډیر ښه او ډیر پر محتوا کتابونه هغه ته راوړل تاوت ته راوړل ډیر مننه ډیر
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تاسو ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلي پښتنه مر سره کوم چې
تاند خوزک پیژنم دی و لیکوال دی و شاعر دی و ژباړون کې پتوګه پیژنم هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ اوري هغه ته تاند څنګه ور معرفي کوي
ډیره مننه استاد تاند یو دیرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لره پښتونخوا باجوړ کې او لومړنی یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل دپاره ما حس کړه چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی مونږه د هغه کتابونه پیدا کړه د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه هم شروع وکړه لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و استاد اجمل ښکلی چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او همداراز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود مومند خپرندوی ټولنې او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړه کړې خپرندوی ټولنې کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوالي هم کوله لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي
تاسو مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای هغه وخت تاسو لیک کوو کنه دلته چراغلی په لیکم شو
ډیر کم مې کوو استاد هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله اوس مطالعه کوم مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو چې هغه وخت کې مجلې بسدیزه ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله به مې زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه یو ډول دام خښوله د هغوی دپاره دود شوله او ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه د خلکو مینوال زیات شو نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل اپ هغې به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله او یو نیم شعر یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله هغوی به یو نیمه مجله چاپوله هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم
تان صاحب اول د شعر کله پیل که ولې دې پیل که مونږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق وم او مین وم د وطن دردونو
ډېر وړوکی وم استاد زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې او ډېر وړوکی وم نو ما به ورته وویل چې ما دیگر وخت چه باشم مرما دسی ده شایرانه زیت بوزا بیا اغا چه ادرس پیدا کرده و ده پیخور پریس کلاب او نشترحال اغا خودی را علاقه من نو نو زلالم علتا با مشایره که دل افغان ایدهی بهیر زل دیر وڑو که هم کاروان سیب دیخته جونده لری اغا و او دیر ملگری و ما لومرانه شیر بدری بیتا ویلی او زما په تخلص نو هغه وخت او چې زه د سټیج نه راخته شوم نو پر هات سه ټین غیږه کې ونیول د دې وخت او ماته ویل تاند نو د تخلص پر هات سه راکړه
اما لمه غیر اورسته
الله ما غیر اورسته تاند شوم استاد
تاسو خوشباړي ډيري کړې دي ما ډيري ذاتي لوستې دي د ذاکر نایک او دي تورته نو تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه ناول د دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی
خپل پنځونه می استاد شپږ اثر دی څلور ناولونه دي یو شعری ټولګه ده یو وړي وړي ټوټي دي مثلا تاو غټل ناول شین ستورې زندۍ خزما دادای مرک دالانا چاپ دی او شیری ټولګه د شمې زړه او ټوټی چې دی هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډا کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاذین راته یو ورځ ویل چې دا دین ته یې ډېر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو اووه اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
ښه زموږ اورېدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تاند صاحب شعر واوري
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګې اننګي شونډې څوایي سترګې اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي
مخونه
دي او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي
تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي
تاند زیارتونه دي مخونه دي واه ډېر په یاد زما ډېر نه دي زده
ډېر مننه تانسب کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډېر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دي په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نور برخه کې د شاه ولی مدس دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړو وړو کتابونو هغه مې وژباړل چاپ شوی دی همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوښ باړه پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
ښه تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې دی ونده واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخکې چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې بزاو نمبر پکې راتل ورته مې خو خېدل زکه دې اردو د الفاظ یو د خوګواله دغه لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعری چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغ برکت دې چې دغه کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې هم دې لیک کړه دې
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او د سیال صاحب سره کړو غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور مې لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه مال پښتنو سره کړ ډم یې راته ویل ډم یې تخلص را او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه وه چې چادرې به د سر نه نه لري کوله او چپړې به سالیری ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلېدلې او په خېبه خور ډکې وي یو جول چشمې وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر وي دا مې واسنه کړي چې هغه بدل کړي نو پښتو مال پښتنو مال ایستر نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې سمره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړز راولې چې دا مو چې څلی کړی دی او ژباړلې دی دغه نه ګټه خسل شوی او لکه تاسو استاد لګیسته عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسیږي ستې واخلي شعوري شي بس دا زما لپاره بیا څه دي.
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټولې ژبې د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نرسته دي زما اثار وساتي دا د ټولو پښتنو دي د هغوی په حق ده.
ډیر مننه. استاد ګل رحمان رحماني په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او ل بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیږي چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه اصلي عمر وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلي عمر څو کاله نه یې؟ میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې؟ نه پوهېږم. څو کاله نه وې چې واده دې وکړ؟ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم؟ هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لري؟ هو، ډېر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډېره هیله منه یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سږ کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله. ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په درېیم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایۍ بشپړې کړې. ولې سره جلا شوئ؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولی وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده، خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورس کې څو ساعته بي ځای خبرې کوي. چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له ده لس کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به څو کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې، په 30 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغ شوی. او هو، رښتیا زوی دې اوس 19 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږد عمر دې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډېر یې د جوړېدو توان لري. او کله یې د ټولنیز ژوند ژواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملور اورو. وما لور سړې په غسراغه لکه بد اجدها د خزي خوارکې لشوند وال وته مسکا سړې په غسراغه لکه بد اجدها د خزي خوارکې لشوند وال وته مسکا په شان د هوا توا چې وزي له جنتا بالښتې تکیه وشول ډار راوچتا شپګلونو ته وخ کاریدا شپک طرف ته ویرا له هر یوې ماشومې د ښادۍ شیبه شوه هیره د پلار په دې ناڅاپه غوسه ټولې حقې پکې د مور ملالې سترګې له رڼو اوښکو نه ډکې سړی لکه طوفان وو دوی نری پاڼې د ولې له یوې بلې غېږې وراتاوې رېږدېدلې سړی په غوسه نیسي لمرۍ ځینې مېرمنه مېرمنې یې نیولې د زولۍ خپله لمنه سړی دې لمنې ته مې وګوره ما پرېږده تیاره په کور کې مراوله سپینه رڼا پرېږده اخر کومه خطا کومه ګناه کومه نادوده چې سور اور د غضب دې راتاو شوی له وجوده سړی په غوسه وویل چې مه کوه خبرې ترخې په ما لګېږي کوي هم ګوړې شکرې بدبختې چې دا هر ځل اولاد زیږوي لور وي اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې کارونه د تقدیر دی ته یې څنګه بدلوي کلور وي او کزوی وي د الله له خوا ډالۍ دي مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي سړی په مخ ورو ویشته څپېړه د غضب وي پرېږده فلسفې دې راته مخایې ادب دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور کنه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور سلګه مو د ورسته جوړ د عدل میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان سلګه مو د ورسته جوړ د عدل میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوند جهان هم وګه ده هم تګه نو بشت نه مړی په فوی زولنی دی په لاسونو کې کړی د اور سمندرونه په چپو دی په غوغا وی دروازې دی سر ټول خوا په خوا سړی روان کړي ملایکو د دوزخ په تنځي ورتوی چې شی هډونه بده یخ اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه کډیر لتند مرینو لپی لپی لمبی شومه سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه اخیستی یې لا نو د دوزخ په لو دوه ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا څوک دی چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کېدای نه شي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله رساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانې درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه
اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی، اومه لورې نشته، خوار و زار و ران و بیجار دی، په چغو په سلګو دی، په ژړا په واویلا دی، اوښتې د دوزخ په میرغزه بشان بلا دی. دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي، بس یم به جنتی که می پیدا اومه لور شي. سحر دے خوگ ازان پا ترنم باندی روان دے، سڑے لدرانو خوب راویخشو حق حیران دے، مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری، لدو استرگوی سپینی اوخ کی چاچی داری داری، پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا، مرمن توائی خکلی زرغونه دی شلمنا، پا خیخ آیست لور لکا د سرو گلون ونا، کوبای د جنت د مرغکی غوندی پالنا، د خکلو جنتی لونو پا مینه نمڑیگی، سڑے الا سڑے شو سڑی توب باندی پوہیگی.